سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادې رادیو د خبری خبرونې ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. د خبرونو ترڅنګ راپورونه او تحلیلونه هم درته لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د پاکستان حکومت افغانستان ته د هند له خوا د مرسته شوو غنمو د لیږد مودې په غزول غور کوي. انډین اکسپرس ورځپاڼې ویلي چې د هند حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې افغانستان ته د 15,000 میټریک ټنو غنمو د لیږد موده وغځوي. د دې غوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویانس عاصم افتخار د جمعې په ورځ په خپله اونیزه خبري ناسته کې وویل چې دوی په زلونه افغانستان ته د هند د غنمو د لیږد مودې غځولې دي او اوس هم د دې مودې په غځولو باندې غور کوي. په افغانستان کې د طالبان له واکمنۍ وروسته که څه هم د هند او افغانستان سیاسي اړیکې پرې شوې، خو یاد هیواد له هم له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړی دی. د ایران ایرکش هوایي شرکت افغانستان ته خپل الوتنې پیل کړې. د ځینو ایراني رسنیو په وینا د دغه شرکت نمنني الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایي چلن وزارت مرستیال غلام جلنی وفا وایي چې د کیش ایر د الوتنې په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. اوکراین په تیرې یوه میاشت کې تر 1,000,000 ټنه ډېر زراعتي محصولات د سمندر له لارې صادر کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي تېره شپه ناوخته وویل چې د دریو سمندري بندرونو له لارې په نږدې یوه میاشت کې 1,000,000 ټنه محصولات بهر ته صادر کړي دي. وروسته تر دې چې د فبروري په 24مه روسیه پر اوکراین برید وکړ، د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو صادرات په ټپه ودرېدل. او د چک جمهوریت ولسی جرګې د فنلند او سویډن هغه غوښتنلیک ومانه چې له مخې دا دوه هیوادونه له ناټو سره یو ځای کیږي. نن سهار وختي د ولسی جرګې غړو د فنلند او سویډن غوښتنلیک ته رای ورکړه او اکثریت له دې سره موافقه وکړه چې دا دوه هیوادونه د ناټو غړي شي. د دې میاشتې په لومړیو کې د چک مشرانو جرګې له دې سره موافقه کړې وه چې فنلند او سویډن د ناټو غړي شي. د چک ولسمشر ملشون زایمان مخکې ویلي وو چې دی به دا مسوده لاسلیک کړي چې له دې سره به چک د ناټو څلورویشتم غړی شي چې د دې تړون له پراختیا سره موافقه کوي. هر هیواد چې له ناټو سره یو ځای کیږي باید د ناټو د ټولو 150 غړو موافقه ترلاسه کړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن پر کابل هوایی ډګر د خونړۍ حمله چلین دی، خو د هغې پېښې زیان لا تر اوسه جوړ شوی نه دی. سیاسي کارپوهان وایي امریکا په یوازې ځان په افغانستان کې لاس نشي لرلی، احتمالا داخلي کړۍ ورسره همکاري کوي.
ځینې عناصر په افغانستان کې او هغه په ډېر استعمال په طالبانو کې ځینې لوړ رتبه چارواکي د طالبانو سره په دې کې همکاري کوي.
وروستیو سیلابونو د افغانستان د بېوزلو خلکو ژوند نور هم تریخ کړی دی. د میدان وردګ د سیلاب ځپلو کیسې در سره شریکوو.
داس تاونه چې نن ځکه کار پاتې ده، نه کور پاتې ده، نه شای پاتې ده، یو جوړ بوټ نه دیر پاتې.
اورزګان کې د انګلیسي ژبې نه فارغ شوی محصلان د نجونو پر مخ د خونځي او د پرانیستلو وختنه کوي.
زمونږ د غوښتنې هغه شو د اجازه ورکې په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې د دې هیڅ مشکل نه.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له همدې هغو کسانو په لړ کې دی چې تیر میلادي کال په اگست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر خونړۍ حمله کړې وه. په هغه باندې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري خبر شوی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په حواله پکې راغلی دی دوی به د هغو کسانو عدالت ته درکګولو څار پرې نږدي چې تیر کال د اگست میاشت په شپږویشتمه د 13 امریکایي ځواکونو په ګډون 1,700 افغانان ووژل.
تمام ډېر مریض یم، زه ډېره زیاته دوا هره میاشت دوا اخلم. دویس کلان افغان ځوان چې د تیر کال د کابل هوایي ډګر حمله کې سخت ټپي شوی لا هم صحت یې دومره ښه نه دی چې په اسانه ناسته ولاړه وکړي. دغه افغان ځوان چې د کابل ښار اوسیدونکی دی نه غواړي په راپور کې نوم خور سي، خو وایي د دې لپاره چې مخکې په پوځي لیکو کې دنده درلوده او په هیواد کې یې د امنیتي ګواښ احساس کاوه له هیواده بهر د تګ اراده یې کړې وه، خو له دې نه خبر چې نه یوازې د تګ اراده یې بریالی کېږي نه بلکې په میاستو میاستو یې په ځای کې غورځوي.
زامل تا بیربار کې ومه چې یو دم انفجار وسو، انفجار سره ماستر کې پټې کړلې، کله زه شفخانی ته ویوډم دوه ورځې بعد زه پوښ راغلم او ګرځېدې سم چې یو دوه کسه را سره کوماکسي او ډېر په مشکله باندې زه خپل ضرورتونه رفع کوم، ډېر په مشکله باندې ګرځم، کامل انسان ونته نه یم.
له دغه ځوان په شان په لسګونه نورې افغان کورنۍ هم د یادې پېښې له امله تر اوسه د غم په ټغر ناستې دي، خو امریکا وایي لا هم د پېښې د عاملینو په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه په یو خپور سوي بیان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په حواله راغلي چې دوی به د هغو کسانو عدالت ته دراکاګلو څار پرې نه کړي چې تیر کال یې د اګست میاشت په شپږویشتمه نیټه د 14 امریکایي ځواکونو په ګډون 170 تنه افغانان ووژل. ښاغلي بلینکن چې د هغو 14 امریکایي سرتیرو د لومړني تلین په مناسبت خبرې کولې چې د تیر کال د اګست په شپږویشتمه نیټه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه حمله کې ووژل شول، ویلي موږ به هیڅکله د هغو کسانو عدالت ته د راکاګلو لپاره تعقیب ونه درو چې د برید یې کړی. موږ د خپلو ادارو له همکارانو سره د هغوی د موندلو او نیولو لپاره له نږدې کار کوو. له افغان ولس سره زموږ پراخ ملاتړ دوام لري. ښاغلي بلینکن ویلي چې امریکا د اصولي ډیپلوماسۍ او نورو اقداماتو له لارې هڅه کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځالې بدل نسی. تیر 2021 کال د اګست په شپږویشتمه نیټه، هغه مهال چې په ټول افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو لس ورځې کېدې، د کابل هوایي ډګر ته څیرمه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په ملاتړ د افغانانو د تخلیې پر مهال دا حمله وسوه. کله چې په زرګونه افغانان د کابل هوایي ډګر بېلابېلو دروازو سره په دې تمه راټول شوي وو چې له افغانستان څخه د یو خوندي هیواد پر لور وتښتي، د دې حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د خراسان څنګې منلې وه.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له هم د هغو کسانو په لټه کې دی چې تیر میلادي کال یې په اګست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ حمله کړې وه. په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لورې خپور شوی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په حواله پکې راغلی دی چې دوی به د هغو کسانو عدالت ته راکاږلو څار پرې نږدي چې تیر کال د اګست میاشت کې د 14 امریکایي ځواکونو په ګډون 170 تنه افغانان ووژل. په دې اړه مو د سولې او جنګ د انسټیټیوټ معاون حکمت اعظمي نظر پوښتلی دی.
په دې شک نه سره امریکا د وتلو نه وروسته په افغانستان کې د دوی هغه پخوانۍ لاسرسی چې درلودې او یا پخوانۍ کوم استخباراتي پوښښ چې درلودې هغه په ډېره زیاته اندازه کم شوی دی. مګر دا چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې امریکا وکولای شي د کابل په سړک کې د القاعده مشر ایمان الزواهری پیدا کړي او هغه لمنځه یوسي د فکر کوم دا د دېش کارندوی کوي چې ځینې ناصر په افغانستان کې او هغه په ډېر احتمال چې په طالبانو کې ځینې لوړ رتبه چارواکي د طالبانو سره په دې کې همکاري کوي، د امریکا سره په دې کې همکاري کوي چې تر څو امریکا خپل هدف ته ورسېږي. نو زما باور دا دی چې امریکا واقعا یو ډلې پسې وي او هغه لمن جوړولو هڅه وکړي. په افغانستان کې اوسم د دې توانایي لري، نه تنه چې په افغانستان په داخل کې توانایي لري بلکې د سیمې هیوادونه هم دا لري چې ورسره کومک کولای شي. نو زه فکر کوم دا اوسم ممکنه ده چې امریکا په افغانستان کې خپل عملات په ادامه ورکړي او خپل مورد علاقه
دلی او افراد لمن. از می سه پدې رسته یو کې طالبانو د دې اندېښنه هم ښکاره کړې و چې د امریکا بي پلوټ الوتکې کې د افغانستان په فضا کې ګرځي او د افغانستان د هوایي حریم نقص هم بللی و. دا چې د امریکا الوتکې کې د افغانستان په فضا کې ګرځي او دواړه لوري یو بل تورنوي چې دوی د دوه تړون نقص کړي، څومره دغه کړنې د امریکا او د کابل روابط نور هم د سړیدو حالت ته وړلی شي؟
ډېر شک نشته چې دا بلیم ګیم یا د یو بل تورنول دا دوارو طرفونو باندې دا اړیکو باندې منفی تاثیر کوي. مګر فکر کوم دا طالبان ته ډېر مسئولیت راځي کوي چې دوی باید داسې افراد پرېنږدي په خپل تسلط لاندې چې هغه دي نړۍ او یا منطقې ته ګواښي. تاسو وګورئ نه یوازې امریکا په افغانستان کې خپل هوایي بریدونه ادامه ورکړې ده، بلکې داسې هېوادونه چې هغه زموږ په ګاونډ کې دي بخصوص پاکستان هغه هم راځي دغه هوایي عملات کوي پر هغه اهدافو باندې چې پاکستان خپل د ځان لپاره تهدید کړي. نو زه فکر کوم د امریکا هوایي عملات هغه وخت کمېدلی یا بیخي درېدلی شي چې کله د طالب چارواکي اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې هغه مخرب او هغه ترستي ډلې چې په وسویل فعالیت لري هغوی څخه هغې د افغانستان نه وباسي او افغانستان په افغانستان کې هغې ته ځای ورنکړي. نو زه فکر کوم دا ډېر مسؤلیت دی. او پاتې شو یو مسله چې د دوهې تړون، زه فکر کوم طالبان باید افغانانو ته جواب ورکړي او د دې معلومات ورکړي چې په دوهې تړون کې بالخصوص په هغه مخفي زمایمو کې طالبان او امریکایان څه سره امضا کړي دي. آیا د ټریزم ضد ګډه او مشترکه مبارزه د هغې برخه ده که نه ده؟ که هغې برخه ده نو طالب تر کوم اندازې پورې دا عملي کړې ده، او یا هم که چېرې طالب او امریکا همکاري لري او یا هم یو بل څخه همکاري توقع لري، نو دا باید اکلا افغانان په دې پوه شي چې طالب او امریکا دغه اوسنۍ اړیکې یا د پټې معاملې د کوم ځای پورې ادامه لري.
د سولې او جنګ انسټیټیوټ معاون حکمت اعظمي و چې د بلنکن د څرګندونو په اړه یې سره خپل نظر شریک کړی و.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 64 41.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته د کرکټ لډګره. د کابل په وخت نن ماښام 6 بجې د کرکټ د آسیا جام په نمړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخامخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. صفي الله ستانگزي د افغان ټیم په چمتووالي او پلان شوو سیالیو باندې دا راپور چمتو کړی.
د دوبی د کرکټ نړیوال سټیډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6 بجو پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اگست 13 دوبی ته تللې وه او هلته شاوخوا 10 ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله من دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د خبره لوبغاړي د دوبۍ له هوا سره اوس بلد شوي.
په 13 تاریخ باندې د دوبۍ ته راغلو ترڅو موږ وکولی شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کړو. نو په دغې دپاره چې کم موږ بولینګ فیلډینګ بیټینګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی، انشاءالله کوم لوبه را روانه سریلانکا سره نو انشاءالله الله نو امید دغه چې لوبه انشاءالله وګټو او ښه کرکټ وکړو.
د افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خپره کړې ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډاډ څرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړي دي ترڅو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زموږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف، امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته او ستاسو نوم دا هیله ده چې خپل دعاګانې کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
آسیا جام کې چې دا ور شلوریز دی، د افغانستان تر څنګ د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ ټیمونه لوبي کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره مخ دی، او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غراوي پړاو راغلي مخ شوي. د افغانستان دویمه لوبه د اگست په 13 د سیشنبه پورز د شارجه په سټیډیوم کې د بنگلاديش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه دوه لوبي له یو بل سره کوي، او د سر دوه ټیمونه څلور بهترین پړاو ته وزي، څو لاغه وروسته بیا نیمه پای لوبي او پای لوبي ته تلونکي لوبډلې مشخص شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړي، خو د شلاوري لوبو په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړې په لسم مقام دی، او بنگلاديش نهم او سریلانکا اتم ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي، او ترڅنګ د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مباصرین د افغانستان په بالینګ په تیر بیا وروتو په چونکو باندې ډاډمن دي، وایي چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټنګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیر بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په د اوکرين جګړې ته ورشو. د اټومي وسلو د نه پراختیا د تړون له مسودې سره روسیې مخالفت وکړ. د تړون 50 کاله پخانی دی او یو سل نوي هیوادونو لاسلیک کړی دی چې په هرو 50 کلونو کې یو ځل ورته کتنه کیږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
روسیې د ملګرو ملتو د اټومي وسلو د نه پراختیا د مسودې د تصویب مخه ونیوله. پر دې مسودې له وی میاشتې راهیسې بحث روان و. ماسکو استدلال کاوه چې د دې مسودې ځینې برخې په ښکاره ډول سیاسي بڼه لري. د غونډې مشي د ارجنټاین استازې ګوستاف ژلاوینین کوله د پرو ناوخته وویل چې د روسیې له مخالفت وروسته دی په دې دریس کې نه دی چې دا ووایي چې موافقه یې ترلاسه کړې ده. په دې مسوده کې پر دې هم نیوکه شوې ده چې روسیې د اوکراین د زاپاروژیا اټومي مرکز نیولی دی. دا د اروپا تر ټولو ستر اټومي مرکز دی. وروسته تر دې چې د فبروري په وروستیو کې روسیې پر اوکراین بریټ وکړ، دوی اونې وروسته د زاپاروژیا اټومي مرکز لاندې کړ. په دې برخه کې نړیوال دا اندېښنه لري چې اټومي ناورین رامنځته نشي، ځکه چې د دې مرکز برېښنا وړ مورسخته شوې وه او هلته شاوخوا بیا بیا د بمباریو او ډزو راپورونه خپره شوي دي. د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون یو سلو یو نوي هیوادو لاسلیک کړی دی. دا تړون 50 کاله پخوانی دی او په هرو 50 کلونو کې یو ځل بیا کتنه ورته کیږي. اوسنۍ کتنه چې باید په 2000 کال کې شوې وای د کورونا او بالا عمله وځنډېده. په نوې مسوده کې څلور ځایه د زاپاروژیا نوم اخیستل شوی دی او هلته اټومي مرکز ته نږدې پوځي فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په مسوده کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې کمزوري ته هم اشاره شوې ده چې د زاپاروژیا په سیمه کې امنیت نشي تضمینولی او د اټومي وړانګو د احتمالي خپرېدو د مخنیوي وس نه لري. په ملګرو ملتو کې د فرانسې استازې یان هوانګ د شپږ 50 هیوادو او اروپایي ټولنې په استازیتوب چمتو شوی بیان ولوست، او په دې کې د روسیې د اټومي هڅو پر زیاتېدو خواشینی څرګنده کړه. یو څلور شل ناپیه لوغړیو هم مایوسي ښکاره کړه او د کانفرنس مسوده مهمه وبلله. د روسیې د پلاوی مرستیال مشر اندري بیلوسوف وویل چې دا کانفرنس له سیاسي پلاوی یرغمل شوی دی، او په کې داسې موضوعات راپورته کیږي چې د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړون سره مستقیم ارتباط نه لري. د زیاته کړه چې اوکراین او ملاتړ یې د دې تړون د ناکامۍ سبب شوی دی. پرون تر دې مخکې د اوکراین د اټومي کمپنۍ دولتي ادارې اعلان کړی و چې د زاپاروژیا په اټومي مرکز کې له دواړو فعالو بټیو سره برېښنا وصل شوې ده. تر دې مخکې کیف تور پوری کړی و چې د روسي پوځیانو د بریټ له عمله پر دې بټیو برېښنا قطع شوې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو کولی شئ ازادي رادیو په منځنو څپو 12.89 په ټول افغانستان کې اوري. د دې ترڅنګ ورزګان کې زده کوونکي له لرې سیمو خار ته په سری زده کړو پسې دا راپور ته لرو، خو تر هغې وړاندې میدان وردګو ولایت کې سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي سیلابونو ترې هر څه اخیستي او دولت او نړیوالې خیریه بنسټونو ته پکار ده چې مرسته ورسره وکړي. شاوخوا څه باندې یو اونۍ کېږي چې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ په میدان وردګو ولایت کې شدید اورښتونه دوام لري چې د سلګونو خلکو کورنۍ تخریب کړي او سلګونو نورو د کورونو سلګونو نورې د کورونو پریښودو ته اړ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
شاوخوا څه باندې یوه اونۍ کېږي چې د افغانستان د نورو ولایتونو تر څنګ د میدان وردګو ولایت په چاک، دای مرداد، جغتو، سید آباد، نرخ او جلریز ولسوالۍ کې شدید اورښتونه دوام لري. او دغه ډول خړی څپې د خلکو د استوګنې پر کورونو راځي چې خلک یوازې د ځانونو د ژغورونو په لټه کې وي او نورې هر څه تر خاورې لاندې سوي. د دغه ولایت پر مرکز سربیره په یادو ولسوالیو کې دوامداره سیلابونو تر دې مهاله شاوخوا 300 کورونه نړولي، زرګونه جریبه مځکه تخریب کړې او دغه راز لوی لارې، سړکونه، پلونه، استنادي دیوالونه یې هم ویجاړ کړي او سلګونه خلک یې هم د خپلو کورو پریښودو ته اړ کړي دي. سیلاب ځپلي وای تر اوسه پورې هغه ډول مرستې ورسره نه دي سوي لکه څنګه چې اړتیا ده. د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د تنګۍ درې په سیمه کې د دواب کلی یو له هغه سیمو څخه ده چې تیرو سیلابونو په بشپړه توګه تخریب کړي. د شاوخوا 18 کلن ګلاب، امان الله او عبدالنصیر کورونه هم په دغه کلي کې وه چې سیلابونو په بشپړه توګه تخریب کړي او اوس یې د کورونو پر نړېدلو خونو د عزت د خوندیتوب په خاطر یوازې ټاټونه راځوړنده کړي دي.
څلور پنځه صندوقه و دلته دا د زنانه او د نور مردانه تقریبا یو صد غوړکۍ موړکۍ هغه څه وي د زنانه او سامان و تقریبا چې د 2 لک روپۍ سامان به و.
داسې تابونه چې نه مځکه پاتې ده، نه کورس پاتې ده، نه شیر پاتې دي، یو جور بوټ نه دي پاتې.
کالیم ټول ته خاورو لاندې دي، په اوبو کې لاته پاتې نه پاکېږي او چې پاکوي پاکوي نه شي، 2 متره خاوره پرې ولاړه ده. د سیل خاوره خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې سیل ته 2 ګونډو پورې سیل ونه څوک پکې تلای شي، نه څوک راسته شي، تر اوسه ماسه ټول په کورو کې پاتې دي.
که څه هم خلک وایي دولت ورته بیړنۍ څه اندازه مرستې رسولي، خو وایي دغه مرستې ورته بسنه نه کوي او باید نورې مرستې ورسره هم وسي، ځکه د دوی په خبره چې کورونه یې په بشپړه توګه ویجاړ شوي او د استوګنې کورونو ته اړتیا لري. سیدالرحمن او محمود د تنګۍ درې د دواب کلي اوسیدونکي دي.
خلکو سه مرسته وکړه، خو په هغو مرستو باندې د خلکو چاره نه کیږي. خلکو ته یوه بوجۍ اوړه او یو مثال پیغواړي، دغه شاید خلکو دوا نه کیږي، د خلکو کورونه ړنګ شوي دي.
موږ د حکومت دا غوښتنه چې موږ ته د کلی ټول بیرته سره جوړ کړو، موږ سره خپل ژوند بیرته پیل کړو.
بلخوا پر دغه ولایت واکمن طالب چارواکی هم منی چې په دغه ولایت کې د سیلاب ځپلو سره مرستې کافي نه دي او باید نورې مرستې هم ورسره وسي. دغه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس مولوی فیض الله جلال وایي د یادو خلکو ستونزې د خپل مشرتابه سره شریکې کړي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
مخکې تر دې چې اورزګان کې زده کوونکو راپور ته ورشو، یو ځل بیا یادونه کوو چې نن د کابل په وخت 6:30 د کرکټ د آسیا جام په نمړې لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخامخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. د افغانستان بله لوبه له بنګلادیش سره ده. په آسیا جام کې د سریلانکا، بنګلادیش او افغانستان تر څنګ هند او پاکستان هم لوبیږي. وزبور شو روزګان ته. روزګان کې زده کوونکي له لرې سیمو ښار ته پاسري زده کړو پسې راځي. په روزګان کې د هغو سیمو زده کوونکي چې په تیرو 6 کلونو کې په سیمو کې ښوونځي نه دي پرانیستل شوي وای، د سری زده کړو ترلاسه کولو په هدف کلونه په ښار کې مسافري کوي. یا د فارغ شو زده کوونکو له طالب چارواکو دا غوښتنه هم وکړه چې له 6 پورته دی د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. هغوی چې دغه خبرې تیره ورځ د سری زده کړو څخه د لسګونو نوز د کوونکو په فراغت غونډه کې وکړي، چې زیاتې په دې راپور کې واوري.
نن د کوونی باندې ولې ګونو نه بیا د خوشاله دا ودی هر وخت
د موهیده ترانه یوش میرا غزده کون که ده ستریچ پر سروایی چننه ده انگلیسی جیبی ده شپاش میشتنه یزده کرد سخو روز ده پراغت سندونه ترلا سکره پا ده پروگرام که چننه ده کمپیوتر او انگلیسی جیبی سندونه ترلا سکره آروه چی ده ستریچ پر سر هم ده مراسم و گردنوالو تا پا انگلیسی جیب خبری مکری د دغه شپته تن زده کوونکو له جملې څخه یې ډېری شمېر د ترینکوټ ښار اړوند د لرو پرتو سیمو اوسېدونکي وه. ازادي راډیو ته یې وویل چې د دغه سندونو د ترلاسه کولو لپاره یې ډېره خواري کړې. د بلوچي سیمې دوو زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې هره ورځ تر ساعتونو پولې مزل وروسته به دغه سنټر ته راتلل او یا به یې هم دلته په ترینکوټ ښار کې شپې کولې، ځکه د دوی په خبره چې په سیمه کې هیڅ ښوونځی نشته او نه هم د عصري زده کړو کوم بل مرکز.
نمی عبدالواسی اکمل دی مش خپل د شپږ مشنه کوړت اطلاعات فرهنګ د انګلیسي څنګه سفری غسوی د غوسل مش د غشتنه دي شغه خپل کومک ورسی به څنګه لکه څنګه چا سنټران جام درنګ نور او کرتاسی هم درنګ چې کتابونه تر ورسی التوم شون کې ستاره ډیر کسان ستای وس شپږ جې سنټر کې ستاره د لیل او کوټوالو د منچ کوس راغلی او دلته خپل درس وای.
منم نور احمد دی روزګان ولایت چې ملته می انګلیش وای پاریم خو ځدلې او سنت په تاکي گزاره کو ستاره ډیر مشمن ته چې زړه څه د برخې د کومس غواړو چې موږ ته امکانات برابر کړي هغه غزې ته د سنټران وي چې ښوونځي شته خو نو اوس نه دي پاله نه دي.
یا د فارغ سوز د کوونکو له طالب چارواکو څخه د غراز غوښتنه وکړه چې لشپژم پورته د انجونو پر مخ دي هم ښوونځي پرانیزي.
تنه ده د امارات سمیم د غوښتنه هغه شو ته اجازه ورکړي په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې د دې هیڅ مشکل نشته.
موږ د غوښتنه چې د شپږم پورته د نور د ښوونځي خلاص د نور خوند ته جم باید ورس مکتب وته.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو امیر نور هغه کامران دغه فراغت غونډې پر مهال ویل چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول زده کوونکو ته په وړیا ډول د سری زده کړو مرکزونه خلاص کړي.
دا چې موږ شپږنشتنې پروګرام ختم شو او تقریبا دیش کسان مو د انګلیسي او دیش کسان د کمپیوټر په اړخ ورکړل چې ان شاء الله چې بیا موږ شپږنشتنې پروګرام د انګلیسي کمپیوټر په برخه کې بیا موږ مخ ته وړو او د شپږنشتنې لپاره بیا دا پروګرام پیلېږي.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی خیرالله حقنما وایي پلان لري چې په لیرو پرتو سیمو کې د ښوونځي لپاره ودانۍ جوړې کړي او بندې ښوونځي بیرته خلاصې کړي.
تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ونیسئ. د دې ترڅنګ 00422112143 د زموږ شمیره ده. تاسو کولی شئ د خپل پیغامونه راولئ. اوس هم په دې شمیره کې یو شمیر ساسي را رسیدلی پیغامونه.
د ملل متحد څخه په دې وخت کې هیله کوو چې لطفا د افغانستان په وضعیت رحم وکړئ. په تاریخ چارواکو په اوسني حالاتو کې بندیزونه لګول د افغانستان په ګټه نه ده. خلک د ډېر بشري ناورین سره مخ دي. تاریخ چارواکو هم غوښتنه کوو چې نړیوالو سره تعامل او همکاري وکړي.
دا چې نړیوالو د افغان مشرانو باندې بندیزونو مافیات نور غځولې دي بلې ورځ ته، نو دا ډېر ښه کار کوي، ځکه چې دوی په خپل هیواد کې بشریت حقوق نه ناپیزي، جنکو مکتبونه نه پرېږدي. دا چې په کارپوه ځوانان چې مسلکین یې پوهنتونونه مغه لوستي وي خپل مسلک نه فارغ وي، هغه نفر لري کوي په یوازې د مدرسې مولیان چې لا هم د دولسم اسناد نه لري پسې مقرروي. دا ډېر ښه کار کوي. به نور بندیزونه پرې لګول شي تر څو په افغانستان کې دا د افغانستان داخل کې مشروعیت نه لري بخیر د خپلو چارواکو نه.
سلامونه دی ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. نصرت الله یم د کابل ولایت څخه. مې پیغام پرې خای دی د بندیزونو په اړه ووایم چې دا بندیزونه مثبته نتیجه نه ورکوي، پر ځای دې باید تعاملات وشي، دوی سره خبرې وشي او دا بندیزونه د افغانانو ژوند لا نور سختوي، افغانان لا نور منځوي کیږي، افغانان د نړۍ په سیاست کې لا نور شاته پاتې کیږي او دا یو ستره ضربه ده د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان ولس لپاره.
سلام علیکم، زه د افغانستان څخه تاسو ته دغه پیغام درلیږم. او د کوم بندیزونه چې طالبانو باندې دي دغه د نور هم پر دی شي.
د بندیزونو باره کې به دا سی وی او چې دغه بندیزونه خنې دي، دوی باید آزاد شي چې د نړۍ سره په تعامل کې د نړۍ سره راشه درشه او بازي موارد او بازي کارونه چې دی پاکو باندې نړۍ سره دوی باید رابطه ټینګه کړي. نړۍ نور د زور د لارې نشي کولای.
نو منگا پیغام داده چه داغا طالبان و مشران چه کم دی دی باید دی سفرونه و غزول شی او در راشا و درشا که نور وادو تا باید پری خودل شی
دی تاسو دی سوال پا جواب که بدوم رو هم چه منگ دی ملگرو ملتونو دی امنیت شورا نه هیله کوو چې په طالبانو باندې سخت نه سخت بندیزونه د سفر ولګوي او نور فشارونه پر راوړل شي تر څو دوی د بشري حقونو د ښځو حقونو او خاص طور د نجونو د مکتبونه بیرته پرانیزي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00040 دوویشت یوولس څلورویشت دوه سوه یو. شمیره بیا تکراروم 00040 دوویشت یوولس څلورویشت دوه سوه یو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر شپاړس اشاریه اووه
نولس اشاریه اته
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د خبرونه په دویم نیمه کې درته د ځوانانو او سپورتونیز پروګرامونه لرو. خو اوس لنډ خبرونه. د پاکستان حکومت افغانستان ته د هند لخوا د مرسته شوو غنمو د لیږد مودې په غځولو خبر کوي. انډین اکسپرس ورځپاڼې ویلي چې د هند حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې افغانستان ته د 15,000 میټریک ټنو غنمو د لیږد موده وغځوي. د دې غوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخاره د جمعې په ورځ په خپله اونیزه خبري ناسته کې وویل چې دوی په ځلونو افغانستان ته د هند د غنمو د لیږد موده غځولې او اوس یې هم د مودې غځولو په اړه خبر کوي. په افغانستان کې د طالبان له واکمنۍ وروسته که څه هم د هند او افغانستان سیاسي اړیکې پرې شوي، خو یاد هیواد له هم له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د ایران کشیر هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې پیل کړې. د ځینې ایرانی رسنیو په وینا ته دغه شرکت نومړنۍ الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایی چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا د کشیر د الوتنو په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. تر دې مخکې د ایران ماهان هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې بیا پیل کړې وې. اوکراین په تیره میاشت کې تر 1,000,000 ډیر زراعتي محصولات د سمندر له لارې صدر کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تر شپنا وخت وویل چې د دریو سمندري لارو بندرونو له لارې په نږدې یوه میاشت کې 1,000,000 ټنه محصولات بهر ته صدر شوي دي. وروسته تر دې چې د فبروري په 24مه روسیه پر اوکراین برید وکړ، د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو صادرات په ټپه ودرېدل. تیره میاشت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب مسکو او کیف موافقه وکړه چې دا صادرات بیره ته پیل شي. او د چک جمهوریت ولسی جرګې د فنلند او سویډن هغه غوښتنلیک ومنه چې لمخې د دوه هیوادونو له ناټو سره یو ځای کیږي. نن سهار وختي د ولسی جرګې غړو د فنلند او سویډن غوښتنلیک ته رای ورکړه او اکثریت له دې سره موافقه وکړه چې د دوه هیوادونو د ناټو غړي شي. د دې میاشتې په نومړیو کې د چک مشرانو جرګې له دې سره موافقه کړې وه چې فنلند او سویډن باید د ناټو غړي شي. د چک ولسمشر مل ووش زیمان مخکې ویلي وو چې دا به مسوده لاسلیک کړي. لدې سره به چک د ناټو څلورویشتم غړی شي چې د دې تړون له پراختیا سره موافقه کوي. هر هیواد چې د ناټو سره یوځای کیږي باید د ناټو د ټولو دیرش غړو موافقه ترلاسه کړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، د لوبله میدان په یو بل او نیز خبرونه کې محرک لای کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د د کرکټ د اسیا جام سیالی نن پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې چې د کابل پر وخت نن ماښام 6:30 بجې پیلېږي، افغانستان له سریلانکا سره مخ دی. پروان خبرونه کې به تر ډېره د اسیا جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې په ترکیب خبرې ولرو، او دغه شان به د ځینو افغان ملي لوبغاړو احساسات هم در سره شریک کړو.
د اسیا جام لپاره چې سبا مو لومړۍ لوبه د سریلانکا سره، نو امید لرم چې خلوبو کو لوبو وګټو.
دغه شان به د کرکټ له افغان څارونکو سره هم د اسیا جام د سیالیو په اړه خبرې ولرو. لمک سره پاتې شئ. زموږ غږ آزادي رادیو ناوري. نن د کرکټ د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره چمتووالی نیولی. سفی الله ستانگزی د افغان ټیم په چمتووالی او پلان شویو سیالیو باندې دا راپور جوړ کړی.
د دوبۍ د کرکټ نړیوال سټیډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 بجې پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اگست 14 دوبۍ ته تللې وه او هلته یې شاوخوا 10 ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله من دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د ده په خبره لوبغاړي د دوبۍ له هوا سره اوس بلد شوي.
په 13 تاریخ باندې موږ د دوبۍ ته راغلو ترڅو موږ وکولی شو چې دلته د هوا سره ځان ایجسټ کړو. نو په دغې دپاره چې کم موږ بالینګ فیلډینګ بیټینګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی، انشاءالله کومه لوبه را روانه سریلانکا سره، نو انشاءالله الله نو امید دغه چې لوبه انشاءالله وګټو او ښه کرکټ وکړو.
دا افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خپره کړې ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډاډ څرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې، او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړي دي ترڅو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زموږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف، امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته، او ستاسو نوم دا هیله ده چې خپل دعاګانې کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
په آسیا جام کې چې دا وار شل اوریز دی، د افغانستان تر څنګ د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنګلادیش او هانګ کانګ ټیمونه لوبي کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنګلادیش سره مخ دی، او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غوراوي پړاو راغلي مخ شوي. د افغانستان دویمه لوبه د اگست په 13 د سه‌شنبه په ورځ د شارجه په سټیډیوم کې د بنګلادیش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه دوه لوبې له یو بل سره کوي، او د سر دوه ټیمونه څلور بهترینه پړاو ته وزي څو لاغه وروسته بیا نیمه پای لوبي او پای لوبي ته تلونکي لوبډلې مشخص شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړي، خو د شلاوري زلوب په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړې په 10 مقام دی، او بنگلاديش نهم او سریلانکا اتم ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي، او ترڅنګ د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مباصرین د افغانستان په بالینګ په تیر بیا وروتو په چونکو باندې ډاډمندي خو وایي چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټینګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیر بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې دی.
ترنو اوریدونکو واموریدل چې نن د کرکټ د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان خپل لومړی لوبه د سریلانکا سره کوي. اوس هم د افغانستان د کرکټ د یو شمیر لوبغاړو نظریات اورو.
زه هم په خیر سره دوبۍ ته رسیدلې یم، او خپل ټیم سره مې تمرینات شروع کړي دي. نو زه او موږ ټیم ان شاء الله پوره آماده دي چې په راتلونکي شاکب لوبو کې لوبو کې او خپل وطن ته ویاړونه راوړي. نو له تاسو ټولو هیوادوالو څخه مو هیله کیږي چې تل مو په دعاګانو کې یاد وساتئ.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې، او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړي دي ترڅو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو سبا زموږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف، امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته، او ستاسو نوم دا هیله ده چې خپل دعاګانو کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
تاسو بهتره معلومه ده، افغان لوبډله په دې 100 ورځو راهیسې په دوبۍ کې شتون لري، او همداسې بشپړ تمرینات یې پیل کړي دي د آسیا جام لپاره چې سبا مو لومړۍ لوبه ده سریلانکا سره. نو امید لرم چې خلوبو کو لوبو وګټو. نو هیله لرم چې تاسو هم په دواګانه کې موږ یاد وساتئ.
څنګه چې تاسو وګورئ، په 13 تاریخ باندې موږ د دوبۍ ته راغلو ترڅو موږ وکولی شو چې دلته د هوا سره ځان ایجسټ کړو. نو په دغې دپاره چې کم موږ بالینګ فیلډینګ بیټینګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی، انشاءالله سبا د چکمه لو بر روان سریلانکا سره نو ان شاء الله الله نو امید دغه چې سبا لو به ان شاء الله وګټو خو کرکټ وکړو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي فضل حق فاروقي، عثمان غني، نوین الحق او عظمت عمرزی وو. په همدې موضوع کې به پات شو د کرکټ یو شمیر افغان څارونکو وای دغه سیالي او افغان کرکټ بورډ نسبتا خل لوبډل انتخاب کړي او ک په لوبغالي کې لوبیدونکو یو لس لوبغاړي په فکر و لوبيږي نو لري نه چې خ لوبډلو ته افغان لوبغاړي ماتي ورکړي. د کرکټ افغان څارونکو قسم هلال سره مې په همدې اړه مرکه کړي. نو موړې د مرکه په سر کې د افغان لوبغاړو په نوملړ غږیږي.
د ایشیا کپ لپاره ډېر خل لوبډله جوړه شوې ده، مناسب لوبډله ده او زمونږ لاستراولنی به د تیر په پرتله د ازل ډېرې خېوي میدانونه. تیر سیالی کې افغان لوبډل ته چې کوم میدانونه واغه سي میدانونه نه دي، د افغانستان د کورنی کرکټ په سیر پیچونه دي او همدارول مونږ بخه کراود مول رومینوال بمز مونږ د لوبډل ډیری نو پټوله کې تمشته چې افغان لوبډل دي خېلو به تر سره کی او په اسیا جام کې دي خوځه لیږي او خلاص تراول نه دي ولري.
او هلال سید د سمی شنواری راتک او دغه شان د افسر زاجیره تک شلوري ز سیالي ته څنګه پریکړه ده؟
بالکل په لوبډله باندې نیوکه کیږي د سمی شنواری او افسر زازی کریم جنت په دغه درې واړو برخو باندې نیوکه کیږي چې په دې لوبغاړو باندې نیوکه کیږي چې دا لوبغاړي ولې لوبډله تخصیل شوی. خو کو کتل شي میډل آرډر کې نجیب زدران پرته بیا بلکم لوبغاړي داسې خنه ده زلې دي. نو سمې شنواره بد لوبغاړي نه ده، خل لوبغاړي ده، مخکې اوس وخت اوټ اف فارم لوبډله سره. نو وس پرسته یو سالیو کې پکورنی کرکټ کې یو سخو زلې نو ماغه لامل ده چې دا لوبډله تخصیل شوی ده. او وکټ ساتونکو د ګوربز ترڅنګ بلم په کار ده په لوبډله کې. نو کورنی کرکټ ته وکتل شي ځین لوبغاړي په وکټ ساتنه کې زړه دلی خواوي بیا په نړیواله کچه باندې ښه تجربه نه لري. اکرام علی خیل د هغه او افسر ترمنځ کې پرتله وشي ډیره کمه پرتله وي ته په هنه هغه برخه کې چې کم یوې لاغې نه انتخاب شي بالخصوص شلوري زسیاله کې بیا د افسرغه منډې خیل د اکرام علی خیل نه خو سیګنو په دې خاطر باندې هغه خستل شو او د عظمت ترڅنګ بیا کریم جنت یو لاونډر دی. د اړتیا په وخت کې کچره عظمت ونه زلیږي او خصابت نشي نو امکان دی ولري چې هغه ته چانس ورکول شي. خو یو یو بیک اپ خامخا خستل کیږي هم دغه سي د اوپنرانو باندې نیوکه کیږي چې لډیرو پیلیز لوبغاړو پنرانو سره مونږه لوبې ته وخت کېږي. نو دا هم ځین لوبغاړي په فټ نه یا برابر نه نو امکان دی ولري چې په ځین لوبو کې یو جوړې ته موخه ورکول شي او په ځین کې بلې جوړې ته موخه ورکول شي. دا ځل د اسیا جام سیالیو په الف ګروپ کې پاکستان او هندستان دي ترڅنګ به یو لوبډله بل دوی ترازی تر اوسه مشخصه نه ده. افغانستان سره بیا په ګروپ کې بنگلاديش او سریلانکا دي چې نسبت پاکستان او هندستان ته کمزوري لوبډلې دي یا لاغوی نه لک سب زمونږ لپاره اخیری چې وکولې شو په اسانۍ سره غ لوبډلې ماتې کو. نو زمونږ اوله سیالي په 8 د اگست باندې تر سره کیږي له سریلانکا سره چې د اسیا جام پهلې ځل لوبه ده او دوبه لوبغالي کې دا دوه مسالې بیا په دیرشم باندې زمونږ بنگلاديش سره تر سره کیږي چې هغه په شارجه لوبغالي ده. نو د دوبه نن نسبت شارجه ته زمونږ هغه د ګټي چانس هم تل ډیر زیات ده. نو د دوبه لوبغالي هم خدای خو سریلانکا لوبډل نوې لوبغالي ډیر راوستري او د هغه لوبډل هم پیاوړی شوی د ورستۍ سیالي چې تر سره کړی دي ډیر خصپن والران لري چې د دوبه په میدانونو باندې هغه خزلې دلې شي او افغان لوبډله بالخصوص له چپلاس سپین توپ چونکو لږ کمزورې ده. نو دغه برخه کې هغوی چپلاسی ښه سپینران لري یو سخته مقابله به د دواړو لوبډلو ترمنځ امکان دی ولري چې زمونږ یو دوه لوبغاړي ښه وځلیږي او توپ وهنه که لږ خطر سره کوز د دې ډېر امکان شته چې مونږ د سریلانکا نه وګټو. همدغه سي بنگلاديش په وړاندې په شارجه کې دغه ډېر زیات هیل زمونږ ده او فکر کوم ان شاء الله دغه سیالي به د افغانستان په ګټه باندې تمامېږي. نو سریلانکا سره خو فایټ او د ګټ امکان شته خو ان شاء الله بنگلاديش نه مونږه سیالي په خط او فیر سره توپیر سره ګټو. یو سخت سیالي به په اول لوبډله ده خو د ګټ چانس د افغانستان ډیر زیات دی.
څه فکر کوي کوم لوبډل دا ځل د آسیا کپ سیالي مستحق ګڼل کیږي چې دا سیالي په خپل نوم کې
د پاکستان او هندستان دواړو لوبډلې ډېرې قوي دي دغه آسیا جام مستحق لوبډلې هم دغه دي خدا ځل سریلانکا لوبډل هم ډېره پیاوړې ده زما پاند باندې سریلانکا که چیرې افغانستان ته ماتې ورکړي دا د لوبډل به مخته ځي او امکان دی ولري چې تر پایلوبې پورې لاړ شي او که تر هغه ځای لاړه بیا د دوی د پایلوبې د ګټلو چانس هم ډېر زیات دی نو زه خپله دا ځلې د سریلانکا لوبډلې مینوال یم او فکر کوم چې د هند او پاکستان په پرتله به سریلانکا لوبډلې ښه لوبې ترسره کړي او د دې چانس به ډېر ولري چې دغه لوبډله دی د آسیا جام سیالۍ وګټي او پاکستان او هندوستان هر کله د دوی هغه لوبې ډېرې جالبې ډېرې خوندوري موږ پسې وروسته پاتې شتم اګست ما چې دوی ترمنځ کومه سیالي کېږي لاغې نه معلومیږي چې کومه لوبډله په ډېر قوت کې ده او کومه لوبډله امکان دی ولري چې دغه سیالیو هغه غوره لوبډله شي یا هم ښه لوبې ترسره کړي
د کرکټ افغان اتصارون کې قسم هلالو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونه د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیدي تر بیا مو په لوی بخون کې څښتن سپارم هر چرته چې تاسو روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپل مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي
کله چې یو ځای پانتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمينه مساعدم نشو او زه خپل هم پسې ونه ګرځېدم ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونې کار وکړم یو خوانه ټایم کموالی وو بل خوانه زما تنبلتیا وه ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتک سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه ده دا چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي مثلا نن کته یو څه زده کړي شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دوه کاله بعد درې کاله بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي هغه د بازار لپاره په درد نه خوري نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي نوي مهارتونه زده کړي یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته د یو کلونو کورسونو ته دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي فکر باندې وکي او په هغه برخه کې ځان د کمال تک کچ پرې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دې په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دا لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دا لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېر مهم وي چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دا لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا د ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوې مهارتونه زده کړي، په خپلو وړتیاوو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زمغ ځوانانو هغه ځوانان چې په یوستمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینی نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو، یعنې همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې دې له ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک پرس که په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کیږي، حتی دا خو څه د کال څومره نوښتونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بېله اپډیټ کېدو بېله نوي مهارتونو زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه کورنۍ لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 10 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 9 کلنۍ پورې باید هغه د ځوان د بیا ریفورم کولو بیاز د کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کو. دا څه ډول زده کو؟ دا ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته خو امد نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي، او هغه په برخه کې دي کارافرینی یا دی کار در رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ځوان تر پایه پورې نسي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم 2-3 ډوله عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسی عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسبه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنې هر پوهنتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلد یې باندې، متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
نازنینی دولا مینا مینای دولا مینا مینای اے مینا مینای دسپو مینا سپینای گولی نازنینی دولا مینا مینای دولا مینا مینای دولا مینا مینای دولا مینا مینای Dola mina mina ye, dola mina mina ye.